سلام علیکم دی ازادی رادیو د نننې خبرونو پیل او سهارنی خبری مجلې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه مطالب: افغان دولت وی په دوحه کې پیل شویو خبرو ته هیله مند دی.
دولت افغانستان معتقد
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري.
په هیواد کې د جګړو له کبله بشري ناورین دردونکي حالت ته رسېدلی. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند یو تصویر.
اوله خو چې راتلې خلکو مثلا چې راسه شرط شاه جنګ وسي د خلکو کورونه خراب کېدل ډېر خلک په دغه حالت کې لاړو مسافر شو.
او د عدلی وزیر وایي چې د پاکستان په مدرسو کې له افغان طالبانو سره ناوړه جنسي چلند کیږي.
دوی له افغانستان وړي ترهګریزي ذکرې ورکول کیږي، له دوی جنسي ګټه اخلي.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی: د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان دفاع باید افغان ځواکونه وکړي. مارشال دوستم د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره مزار شریف ته رسېدلی او د نیویارک والي د جنسي ځورونو له څو ادعاو وروسته استعفا وکړه. بشپړ خبرونه: ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او د یو ټریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه او ویې ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به د افغان ځواکونو هوایی جدي ملاتړ، هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد جګړه کې د ګډون لپاره تیره شپه مزار شریف ته ورسید. د جنبش ګوند یو ویان احسان نیرو ازادۍ رادیو ته ویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په امر بلخ ولایت ته تللی.
رئیس جمهور افغانستان موافقه کرد.
د افغانستان ولسمشر موافقه وکړه چې مارشال دوستم دی د افغانستان شمال ته سفر وکړي. په دې عربه نن چهارشنبه نور جزئیات شریک شي. دی په مزار شریف کې دی. د ځانګړي ګارد په سرګونو کسان ورسره له کابل تللي دي.
ځینو سرچینو ازادۍ رادیو ته وویل دي چې د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر ښاغلی دوستم به له جمعیت اسلامی ګوند څخه د جلا شوی ډلې له مشر عطا محمد نور سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې د جګړې مشري وکړي. طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد په شمال کې پراخې سیمې او د یو شمیر ولایتونو مرکزونه نیولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافر سره پر لویو ښارونو د طالبانو د حملو د سمدستي بندېدو په اړه خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې محمد حنیف اتمر او راس ویلسن پرون پر خارونو د طالبانو د حملو د بندېدو او همدارس د سولې د بهیر پر وروستیو تحولاتو هم خبرې وکړي. د بیان له مخې ښاغلی ویلسن په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه وښوده او ډاډ یې ورکړ چې واشنګټن به د تاوتریخوالي کمېدو او د پایدار سولې د ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د پکتیا چارواکی په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژلو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونو دا طالب قومندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړونده چونې سیمه کې ووژه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي د پکتیا له 1416 څخه نهه د طالبانو په ولکه کې دي او دا مهال په سید کرم، احمد ابا او د پکتیا د مرکز ګردیز په یو شمیر سیمو کې جګړه روانه ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د اروپای کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د کډوالۍ او طبیعت په چارو کې د اروپای کمیسیون ویان ادالبرت جانس پرون په یوه خبري غونډه کې وویل
د هغو کسانو عمومي شمیر چې سش کال د بیلاروس او لیتوانیا سرحدونو ته ننوتلي تر 4000 زیات دی، چې د مخکېنی شمیر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي.
په بیلاروس کې د ولسمشری د تیر کال انتخابات چې الکساندر لوکاشنکا پکې ځان ګټونکی اعلان کړ، د بیسارو اعتراضونو سبب شول. لوکاشنکا چې له 1994 کال رئیس په بیلاروس کې واکمن دی، خپل مخالفان ځپلي او حکومت یې تر اوسه له 2 زرو زیات کسان نیولی دی. د جرمنی د باویریا ایالت صدر اعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې مارکوس سویدر پرون سه شنبه له ایالتي مشرانو سره د صدر اعظم انګلا مرکل تر کتنې وروسته وویل د کورونا وایرس څلرمه څپه را روانه ده او ښایي په منی کې جرمنی ته ورسیږي. د باویریا صدر اعظم په وینا په جرمنی کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو کچې ته په پام سره بې احتیاطي نه ده پکار. په جرمنی کې تر اوسه د کورونا وایروس لکبل د مړو شمیر تر 2300 زیات خودل شوی. او د امریکا د نیویارک ایالت والی درش په تکلن اندری کومو د جنسی زورونو لڅو ادعاو وروسته استعفا ورکړه. دیموکرات کومو پرون په یو ټلویزیونی وینا کې ټینګار وکړ چې د هیڅ خځې ته په عمدي ډول په سپکه سترګه نه دی کتلی او زیاته کړه چې پرده د جنسی ځورونو لګیدلی تورونه سیاسي انګیزه لري. په یو څیړنه کې چې مخکې له دې د نیویارک څارنوال خبره کړه، کومو لږ تر لږه د 11 خځو په جنسی ځورونه تورن پیژندل شوی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 چټي 43، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 43 چټي 22، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 38 چټي 22، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 چټي 23، او جلال آباد اسمان زایزوري د تودوخې لوړه درجه 39 چټي 22.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده د 14 هجری مریز کال د زمری اسد شلمه ده چې د 2021 میلادي کال د اگست له 11 سره برابر ده. په دې خبري مجله کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم، د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او لمړی راپور راخلو. د افغانستان جمهوری ریاست وای هله لري چې په قطر کې پیل شوی مذاکرات به د سولې د پروسې د چټکتیا باعث شي. د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله چې د افغان دولت د پلاوی مشري کوي له پرونیو خبرو وروسته پر طالبانو انتقادونه کړي دي. د امریکا سفارت هم له دواړو خواوو غوښتي چې د مذاکراتو پر مهال د افغانانو د ژوند اهمیت په پام کې وساتي. دا درې ورځنی مذاکرات پرون پیل شول چې نن او سبا به هم دوام وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست هیلمند دی چې په قطر کې پیل شوي درې ورځنی مذاکرات به د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال بیان محمد امیری پرون رسنوی ته وویل
دولت افغانستان معتقد به
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري. تمام مداد چې د قطر غونډي د سولې پروسې چټکتیا ته لازمی زمینه برابر کړي.
په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو ټویټ کې په قطر کې د مذاکرو له دوړو لوريو غوښتي چې د مذاکرو پر مهال دا ټکی هم په ذهن کې ولري چې د افغانانو ژوند هم اهمیت لري. سفارت وایي تاوتریخوالی او ویجاړي قدرت ته د رسیدو لار نه ده. په قطر کې د سولې په اړه غونډه پرون پیل شوه چې نن او سبا هم دوام کوي. او د غونډې پر لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې پروسې د همکارو هیوادونو له استازو سره خبرې وسوې. د افغانستان د مذاکره کوونکي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي په پرونی غونډه کې پر شارونو د طالبانو حملې له نړیوالو موازینو او د دوی د ژمنو خلاف عمل بللی دی. ښاغلی ستانکزي په ویلامیه کې ویلي دغو حملو د دواړو لوریو ترمنځ د بې باورۍ فضا ایجاد کړې ده. محمد معصوم ستانکزي پښتنه مطرح کړي که طالبان په مذاکرو کې جدي بحث ته تیار دي، د ګډ سیاسي راتلونکي په اړه ولې خپل طرحه نه وړاندې کوي. دا چې لدې غونډې د طالبانو لوری څه توقعات لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو پیغام ته د دې راپور تر جوړېدو پورې ځواب ونه وایه. نن په دویمه ورځ د ترویکا پلس په نوم غونډه کیږي او سبا پر دریمه ورځ به د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه غونډه کیږي. د ترویکا په ډله کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان شامل دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون تمه وشوده چې دغه پیل سوي خبرې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
تمام دادا چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو په اړه بحثونه وشي.
په قطر کې په پرونیو بحثونو کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و چې تر پرونیو بحثونو وروسته یې د طالبانو په اړه په یوه اعلامیه کې انتقادونه کړي دي. ښاغلی عبدالله ویلي طالبانو د اعتماد جوړونې لپاره د خپلو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار وکړ، حال دا چې د بندیانو خوشی کېدو د سولې له پروسې او د جګړې له ختمېدو سره مرسته نه ده کړې. ښاغلی عبدالله ویلي چې د القاعده شبکې او نورو نړیوالو تروریستي شبکو ترڅنګ له جیش محمد څخه نیولې تر لشکرې طیبه پورې په زرګونو تروریستان افغانستان ته داخل شوي او د افغانانو پر خلاف جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دوحې په تازه درې ورځنۍ غونډه کې پر طالبانو فشار راولي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې جګړې شدید شوې او وسلولو طالبانو د ولسوالیو تر څنګ د ځینو ولایتونو پر مرکزونو هم ولکه ټینګه کړه. د نا امنیو له شدت سره جوخت په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک له مبهم حالت سره مخامخ شو. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د دولت یو هیئت مخکې هم د جولای پر 18 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې، خو هغې غونډې څه پرېکنده نتیجه نه درلوده. یوازې دوړو لوریو ژمنه کړې وه چې نور خبرو ته به هم دوام ورکوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي تر اوسه د جګړې له کبله 1.5 کورنۍ کابل ته کډوالې شوې دي. غلام بهاودین جیلانی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته ویل چې دا کورنۍ لومړنیو مرستو او استوګنځیو ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی جیلانی زیاتوي چې تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د جګړو له کبله بې ځایه شویو کورنیو ته په کابل کې یو کمپ جوړ کړي.
د جګړو له امله کابل ته د کډوالو شویو وګو ماشومانو چغې او فریادونه. دوی وایي چې یوازې د غاړې په کالوي کې د جګړې له ویرې له خپلو کورونو راوتلي. له هلمند نه تر کندوزه، شبرغان او نورو ولایتونو د جګړې له امله بې ځایه شویو ماشومان او ښځې تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي او مرستو ته سترګې په لار دي. لیلما د تخار له جګړې راکړه سوې میرمن ده، وایي چې خاون یې پولیس دی او د جګړې په لومړۍ لیکې کې جنګیږي. نوموړی له خسر او خپلو ماشومانو سره کابل ته راکډواله سوې ده.
اسرل مارکی له ماشومانو سره له تخار کندوز ته ولاړو. هلته هم جګړې وي، بیا کابل ته راغلو. له ځان سره مو هیڅ نه دی راوړي. خاون مې پولیس دی، دورسات جګړې ته لاړ، ماشومان مې وږي وو. یوه حویلۍ مو درلوده، طالبانو بریدونه پرې وکړل، ډېر ځوانان یې راته ورسېدل.
د یوازې لیلما نه ده، بلکې عبداللطیف د هلمند له جګړو را بې ځایه سوی او وایي چې څو ورځې کېږي چې له ماشومانو سره کابل ته سرپناه راوړې. شپې او ورځې له وچې ډوډۍ او اوبو سره تېروي.
موږ د سنگر په هیڅ زمرڅ په استفاده کې نو د سنگر څخه موږ په زور راغله، زموږ په ورته ګډه کورونه سوري کړه او موږ د کور څخه په زور راوي استول او په لاره کې سخت تلاش کې
ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر افغانستان د خپل ځواکونو د بشپړ وټلو اعلان وکړ، په افغانستان کې ورسره جګړو زور واخیست. د څو میاشتو وروسته جګړو چې ساری نه لري له نظامیانو سره په خوا کې ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې. یا د جګړو د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو غبرګونونه له ځان سره درلودل. په داسې حال کې چې طالبان په جګړه کې ملکیانو ته دا وخت مرګ ژوبله خبره نه مني، خو افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې ملکیان وژل شوي او کورونه یې چور شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې هڅه کوي د جګړو له امله بې ځایه شویو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته وکړي او د کابل په ځینو سیمو کې ورته 15,000 خیمې ووهي. غلام جیلانی د سې شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه د جګړو له امله کابل ته 15,000 کورنۍ راغلي او ورځ تر بلې په دغه کچه کې زیاتوالی راځي.
ما آمادګي لازمه گرفتیم، قرار است که ما 3,000 تا 5,000 خیمه
موږ به تر راتلونکي به اونې 15,000 بې ځایه شوي او تخیمه چمتو کړو او په پام کې لرو چې بې ځایه شوي او کم هم جوړ کړو. دا نړیواله ټولنې موږ غوښتنه داره چې د خوراکي او نورو توکو په برخه کې موږ مرستې ونه سپموي.
د افغانستان د امنیتي بنسټونو په وینا دمګړې په 10 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي چې هر ورځ د ځینو ولایتونو بېلابېلې سیمې د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو دوو میاشتو کې د جګړو له امله 6,000 کسان بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره تر اوسه له دې ډلې 3,500 کسانو لومړنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدای شي به د لویدیتس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د پرمختګونو پر وړاندې کې پام اړولی. د مطلب په پیل کې پوښتنه شوې چې یو لسیزه مخکې امریکایي ځواکونو له عراق څخه په وتلو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته لاره پرانستله، آیا اوس به په افغانستان کې طالبانو ته هم ورته لاره پرانستل شي؟ ورسپانې لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2011 کال له عراق څخه په بشپړ توګه د ځواکونو د وتلو امر ورکړ او 2 کال وروسته داعش ډله په هغو سیمو کې راوټوکېده چې امریکا ترې وتلې وه. د نیویارک ټایمز په وینا اوس ورته سناریو په افغانستان کې تکرارېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روان کال د اپریل په 15 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ چې په نتیجه کې په دې هیواد کې جګړو شدت وموند. نیویارک ټایمز د امریکایي متقاعد ډیپلوماټ رایان کراکر چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې له قول لیکلي چې ویلي دي د تجربې پر اساس متحده ایالات د یو ملت او دولت په توګه ستراتیژیک صبر نه لري. بریتانوی انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت پام اړولې او لیکي کله چې شاوخوا 2.5 لسیزې مخکې طالبان واک ته ورسېدل، ښځې چې د ټولنې یوه مهمه برخه ده څنګ ته شوې او آن د حذف تر بریده پورې ورسېدې. په دوام کې لولو اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په ترڅ کې بیا هم له ښځو سره د طالبانو د زیدیت د هغوی د هویت د نفي کولو د خطر په اړه د مفکورې واکمنېدو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د انډیپندنت ورسپانې فارسی برخې د یوې مخکښې ښځې په توګه د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانۍ غړې شکریا بارغزۍ نوم اخیستی او د هغې له قولې لیکلي چې ویلي دي د افغانستان وګړو په تیرو 10 کلونو کې په سختۍ د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅې وکړې چې اوس د طالبانو پرمختګ بیرته د دغو پرمختګونو د صفر کولو خطر زیات کړی دی. مارګزی ویلی له کابل بهر د بشري حقوقو د مدافع ټولنو او د خزو د حقوقو د مدافع مؤسسو د معلوماتو لمخه طالبانو خزینه کارکونکو د خپل اصلي هدفونو په توګه په نخښه کړی دي. یو موضوع چې بارګزی هغه د اندېښنې وړ بللی د طالبانو له خوا په جبري توګه د کندو او نجونو نکاح کول دي. اغلی بارګزی انډیپندنت ورسپانې ته ویلي چې طالبان ځوان نجونې ځان ته نکاح کوي او کندې ښځې د جګړې غنیمت بولي، خو طالبانو دغه راپورونه بې اساسه بللي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څوک اجازه نه لري چې له خلکو سره ناوړه چلند وکړي. انډیپندنت ورسپانې د شکریا بارګزی هغو څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي دي د طالبانو د دغه ناوړه چلند په وړاندې په خالي لاسونو په تېره بیا د ښځو او نجونو مقاومت ناممکن بریښي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبرې مجله او د افغانستان د عدلي وزیر وایي چې په هیواد کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګ کافي نه دی. فضل احمد مانوي پرون په کابل کې وویل اوس هم په دولتي او خصوصي بنسټونو کې د ماشومانو جنسي ځورونه، له ماشومانو جنسي استفاده او بچه بازی شته. ښاغلی مانوي له انساني قاچاق او د ماشومانو د ځورونې په برخه کې د جدي مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ.
وروسته تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د انساني قاچاق په برخه کې د کمکارۍ له امله په درېیمه درجه هیوادونو کې وشمیره، د افغانستان د عدلي وزارت هم په دې برخه کې شوي کارونه کم ګڼي. د عدلي وزیر فصل احمد مانوي نن په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې نه باید ماشومان په امنیتي بنسټونو کې وګمارل شي، او د دې ترخوا له بچه بازۍ سره د مبارزې تر څنګ باید په قضایي او کشفي بنسټونو کې د انساني قاچاق قضیې په جدي ډول وڅېړل شي. د عدلي وزیر د انساني قاچاق سره د مبارزې کمیسیون کړنو ته په اشاره وایي د کمیسیون په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ماشومانو د ګمارنې د مخنیوي تر څنګ د بچه بازۍ پر وړاندې هم جدي مبارزه کړې، خو په خبره یې دومره کار بسنه نه کوي. د افغانستان د عدلي وزیر په دې باور دی چې په پاکستان کې یو شمېر دیني مدرسو کې له افغان ماشومانو جنسي ګټه اخیستل کېږي.
چې تعداد از اطفال زیر نام تعلیمات
د یو شمېر ماشومانو کورنۍ د دیني زده کړو په نوم تیروزي، دوی له افغانستان وړي او په وزیرستان او خیبر جنسي کې ترهګریزي زده کړې ورکول کېږي، له دوی جنسي ګټه اخلي. موږ له خبخت وکولې شول چې له دوی یو شمېر بیرته راوګرځو، او اوس
قرار دارم.
د افغانستان د عدلي د وزیر په خبره انساني قاچاق په روسیا، چین او ایران کې هم شته چې لاملونه یې قاچاق، جګړه او ناامني ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې د جولای په لومړۍ نیټه خپور شو راغلی، افغانستان په امنیتي بنسټونو کې یو شمېر کسان د بچه بازۍ له امله محکوم کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو یې یو شمېر ماشومان لرې کړي، او تر خوا یې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ځینې نور ګامونه هم پورته کړي، خو دا کارونه بسنه نه کوي او باید لا زیات شي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې له دوی د ګټې اخیستونکو په نامه اجازات کې دوه هم اندېښنه ښودل شوې. دا راپور داسې مهال خبرېږي چې جګړه، تاوتریخوالی او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې، هغه څه چې د انساني قاچاق لپاره لا ښه زمینه برابروي.
اوس هم په یو راپور کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند څرنګوالي ته کتنه کوو. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په یو زیات شمېر سیمو کې څو ولسوالۍ ونیولې، او اوس یې د ښارونو پر مرکزونو حملو ته زور ورکړی.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 200 ولسوالیو له سقوط وروسته د دغې ډلې جنګیالي د ښارونو د نیولو په هدف د شمال او شمال ختیځ سیمو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو کسانو کیسې بیلابیلې دي. د تخار ولایت مرکز د تلقانو ښار یو اوسیدونکی چې دا دوه ورځې مخکې طالبانو سقوط کړ، وایي چې د طالبانو جنګیالي د دولتي کارکونکو په ځنګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورونو په لټه کې دي چې دوی ومومي او تر څیړنو لاندې ونیسي. دای وایي چې بازارونه تړلې دي او برېښنا او اوبه هم د خلکو په مخ بندې سوي دي.
زه خپل د سیمیزو کارکونکو لړلې يم. د طالبانو له لاس او دا چې بیریګم چې دکانونه موچور نسی، تر اوسه په کور کې یو. هټي او مارکیټونه تړلې دي، اوبو او برېښنا نسته، او مخابراتي خدمات هم په منظمه توګه کار نه کوي.
د طالقانو ښار د دغه اوسیدونکو په خبره طالبان د خپل ترانو په خبرولو د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي، او خلک هم لويري لکورونو نسی راوتلای. دا زیاتوي د طالبانو هغه کسان چې د طالقانو ښار د نن ندی لچیرو ښکاری چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او ټول افغانان نه دي، خو طالبان بیا د دغه ډلې لوري د کورونو د پلاتونو ادا ردوي. د دغه ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا اداوی به بنسټه دي او حقیقت نه لري. په زرنج ښار کې چې څو موده مخکې د طالبانو په لاس سقوط سو، کیسې پکې د طالقانو تر ښاره توپیر لري. دغه ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې په زرنج ښار کې ژوند ورو ورو د عادي کېدو په حال کې دی، او خلک هم په خپلو کارونو باندې بوخت دي. رحیم شاه او محمد یوسف زای چې د دې ښار هټیوال دي، ازادي راډیو ته وویل چې بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډیره کمه سوي او فلور او پیر پکې کم رنګ دی.
بازار مو کو تګروت کړه چون د دولت
زموږ بازارونو بدلون موندلې، ځکه یو بل دولت راغله.
او یو ونی کیږي چې بازارونه بیخي کمرنګ شبي او دا دوه درې ورځې مخپلې هټۍ هیڅ نه دی پرانیستي. اوس امنیت یو څه خشبه نو هټۍ به هم بیرته پرانیزو، خو بیا هم پلور او پیر نشته. هیله من دیو چې بازارونه خشي.
امارات اسلامي چې راغلی اول خو چې راتلی خپل ګور مثلا چې راسي شهر ته شاید جنګ وسي، د خپل کورونا خراب کېدل او دغه کېدل ډېر خلک په دغه حالت کې لارو مسافر شول.
د دوی خبره د دغه ښار اجیرای اوسیدونکو په ځانګړي توګه دولتي کارکونکو کډوال شوی او ځینې ایران ته تللی دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د ښارونو اوسیدونکو وایي چې خلک په ویره کې ژوند کوي او له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ځلې ویلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به خدمات په عادي ډول دوام ولري، بلخوا افغان حکومت ویلي چې د لاسه تللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات لا روان دي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ری قدر مون اوریدونکو د دې خبرې مجلې په پای کې د ژوند رنگونه د پزړه پوری خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړی د خبرونو لنډیسته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. ښاغلی بایدن پرون په سپینه باندې کې وویل چې افغان مشران باید د خپل هیواد د دفاع لپاره یو موټی شي. د ملي اسلامي جنبش ګوندوي چې مارشال عبدالرشید دوستم د ولسمشر اشرف غنی په امر د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره مزار شریف ښار ته رسیدلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافر سره په کتنه کې پر لویو ښارونو د طالبانو د حملو او همدارس د سولې د بهیر پر وروستیو تحولاتو خبرې کړې دي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې او بخې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژلو خبر ورکوي او وایي چې دا طالب قومندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړونده چونۍ سیمه کې ووژل شو. د اروپایي کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د جرمني د باویریا ایالت صدراعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د مني په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. او د امریکا د نیویارک ایالت درې شپېته کلن والي اندریو کومو د جنسي ځورونو له څو ادعاو وروسته بالاخره استعفا وکړه. هغه ویلي چې د جنسی تیری هیڅ راز قصد نه درلود.
دا ژوند رنگونه
زمان قدرت الله تخلص مشهزاده د غزنی ولایت اوسیدونکی
ډیر زیاته مننه. راځو دې ته پرته لدې چې تاسو په رسمي کارونو بوخت یاست، نور څه کسب مزده دی نه دی څه رقم؟
د غوړي مزده ده او څنګه دغه کسب ډیر زیاته علاقه لرم او کله رسمي کارونه زموږ کور ته راځي اشپزي ده.
ډیر ښه، که درته وایي چې اشپزي خو مزده ده، کوم څه لري تاسو ډیر ښه پخوي؟
ولزه ورځ ډیر ښه پخوم، وطني شوروا څنګه بینډي بانجان دا شند زت خپه خوم زکس ډیر سره علاقه لرم.
چیرې دې زده کړ اشپزي کې درته وای؟
اشپزي مې کول کې زده کړله، کول زت مې منو دلوب د مګه اشپزي زت کول نه په وخت کې نه کوښنوال نه مې سره علاقه زت او بیا بس کله کله مې کوښنوال کوم کار کا اوس اکثر وخت وظیفه نظم کول ته یا کوم رخصتي کې ما کول کې ما بیا اشپزي کوم.
زینو کورنۍ یو کې یو شمیر نارینه او ته دا شرم ښکاری چې به اوس اشپزخانه ته زم دی به کوم کسب کوم تاسو په دې اکل څوي؟
خبره خدا شاید چې مونږ باید اول خپل دین ته رجوع وکړو. زموږ تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر بیان سره په کور کې کار کړی ده، اشپزي کې وسره ډوډۍ پخواله کې د لوخ په منځلو کې دیونه لپاره د شرم نه ده په کور کې اشپزي وکړي، یعنی مرمن سره، یعنی مور سره، یعنی خور سره. خو زما په اندغه لرنه ته دغه جای د شرم ده، دغه جای باید دی ځان ته غیرت ونه ګرنی چې دی ځي کول کې مېرمن یا مور یا خور ټوله ورځ ستړي ستومانی او بیا دی له بهر نه ورځي، یا له وظیفې، یا له دوکانداري، یا له بزګرۍ نه ورځي او په غبه نغال مغل کوي، سول د چای وخت نه دی تیار کړی، ولې ډوډۍ وخت نه دی تیار کړی. دا د اسلام له نظره هم ښه کار نه ده، د موږ تاسو هغه بهرني ټولنې په لحاظ هم ښه خبره نه ده. نو دا باید مونږ شرم نه ګرنو چې مونږ په کور کې ولا اشپزي کول مېرمن سره، یا له مور سره، یا یال خور سره یال کول نورو پامل سره مګول اشپزی کول که څوک دې کار باندې ځان عادت کړ دې کړې لوی خوند لذت کې پروت ده ډیر دوستان زما سي دې کله څه خبرې دې څه کول که اشپزی کوم بیا څه لازم دې سره دې راځي زور زما چې ته میله باندې ځنه به دې مرتبه سوالات ته کول که اشپزی کول کې ول دې مرمن کې ول دې خور زم څه ولې ونه کوم اشپزی خو باید وکم اشپزی ښه خبره ده زه کله دې ته هم تاسو دې خوند باندې خبر نه کړتاسو دې خوند باندې پوسټ اشپزی کول کې سایل کورنۍ سره اشپزی کیسه مرخون لګي مرګ به هر وخت تاسو د کار کوي
ډیره زیاته مننه تاسو دې وسی.